السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د جون لومړۍ نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم پروانی او سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او ری دلی مې روي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبر نو
وزیر اعظم وایي غربي نړۍ د ترهګرۍ له اسلام سره نه تړي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قبایلي ضلعو انتخاباتو نښې خپرې کړې او په بوسنیا کې د کډوالو په یوه مرکز کې اور لګېدو کې 2 کسان ژوبل شوي د خبرونو تفصیل ده پاکستان وزیر اعظم وایي غربي نړۍ باید ترهګري له اسلام سره ونه تړي عمران خان د سرګندونې نن په مکه کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې او آی سی سرمشریزي ته د وینا پر مهال وکړي هغه زیاته کړه
The people in the West cannot distinguish between a moderate Muslim and a radical Muslim.
په غربي نړۍ کې اوسیدون کې خلک د میانارو مسلمانانو او افراطی مسلمانانو ترمنځ توپیر نشي کولی. له همدې وجه د اسلام نویره خوره شوې ده. دا د اسلامي هیوادونو د ټولنې ناکامي ده چې هغوی ته مو دا فرق واضح کړي نه دي چې اسلام د ترهګرۍ سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
That Islam has nothing to do with terrorism.
د اسلامي هیوادونو د نړیوالې ټولنې دا 14مه سرمشریزه ده چې پکې د اسلامي نړۍ مشران مسلمانانو ته د ورپی خوستونزو پاړه خبرې کوي بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په مکه کې د او آی سی د غونډې په حاشیه کې سره کتلی او د افغانستان د سولې اړوندې خبرې کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د صوبې د اسمبلی لپاره د انتخاباتي نښو حتمی فهرست خپور کړی دی د کمیشن په وینا په دې انتخاباتو کې د 1400 عمومي چوکیو لپاره 290 کاندیدان په میدان کې دي د کمیشن یو ویان سهیل احمد پرون مشال اړیو ته ویل چې د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي
حلقی دپارہ بیلٹ پیپر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس اسلام آباد کی بردی دیر ذمہ داری سر تیاری کی دا یو اہم مرحلہ دا بل ددی دوران کی دا پریزائڈنگ افسرانو یا ددی چکم دا عملت زمن دا پدی کی ددی دا ٹریننگ مرحلہ دا
د پاکستان الیکشن کمیشن روان کال ته جولای په 2 منیټه په قبایلی ضلعو کې د صوبې د اسمبلی لپاره د انتخاباتو اعلان کړی د بلوچستان وکیلانو د مرکزی حکومت لخوا د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د ریفرنس غندنه کړې او لختر وروسته د هیواد په کچه د احتجاج اعلان کړې پرون په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس د آزاد عدلی پر ضد یو سازه شوباله په دې اړه د پاکستان د جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړې ډوکیټ مشال اړې او ویل چې د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس دوی ته د منلو وړ نه دی د بلوچستان وکیلانو ویلي د دوشنبه پر ورځ به په ټوله صوبه کې وکیلان د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه وړاندې کیږي د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او د پوهانو یوې ډلې د سین په رتوډیرو کې د ایچ آی وی ایډز د رنز د خورېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي په رتوډیرو کې په دې نږدې وخت کې ایچ آی وی ایډز په سلګونو کسان ځپلې دي چې ډېری پکې ماشومان دي په سین صوبا کې د ایډز مخنیوي د ادارې مشر سکندر میمن پرون مشال لډیو ته وویل چې د اپریل د میاشتې راهیسې د لاړکانې ضلعې په رتوډیرو کې د 15,000 کسانو د وینې معاینې ترلاسه کړې دي
اپریل سے لے رشتے میں مو دلتا پر تڈیرو کی کیمپ لگا ولے دے خلق پخ پل خو خرازی وینا معائنہ کبھی دا وہ سوا 15 کسانوں پر وینا کی وائرس مندل شوی پدے کی 15 نوی معشومان دی
د لړکانی د پولیسو مشر مسعود بنگش مشال لډیو ته ویل چې د استعمال شو پچکاریو د بیا کارولو په جرم کې یو ډاکټر نیولې او کېدې شي په دې کار کې نو ډاکټران هم ککړوي پولیس وایي د بوسنیا په شمال لویدیځه سیمه کې نن د کډوالو په یو مرکز کې دننه د اور لګیدنې پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان شوبل شوي دي چارواکي وایي د ویلیکا کلادوسا په نوم د کډوالو په دغه مرکز کې هغه 1500 تنه کډوال پراته دي چې له بوسنیا نه غربي اروپا ته تیرېدل غواړي د پولیسو یو ویان ایلیس سیلی دیدی کویلی اور په پخلنځي کې ولګید چې بیا وروسته بې قابو شو دی وایي ځینې کډوال اړ شول چې د سوپوړیزې ودانۍ له کړکیو ځانونه وغورځوي له همدې کبله یې ځینې ژوبل شول انټرفاکس او تاس خبره جنسونه خبر ورکوي چې نن د مرکزی روسیې په ژرژینسک خرګوټي کې د چاودیدونکو توکو په یوه کارخانه کې دننه د چاودنې له کبله لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. روسی خبری جنسونه د هیواد د بیړنیو خدمتونو د ادارې په حواله لیک کې چې د همدې ودانۍ په یوه بله څنډه کې هم دوه نورې چاودنې شوي او یوه برخه نسکوره شوې هم ده. د پیښې نور جزئیات لره روان دي. پر ودانۍ اور لا هم لګېدلی دی. د امریکا په ورجینیا بیچ ښار کې یو سرکاري ملازم چې ظاهرا ناراضه معلومېده د ښاروالۍ د ودانۍ پر ملازمینو یې په ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. په ژوبلو کې یو تن یې د پولیسو افیسر دی. پولیسو پرون وویل چې برید کوونکی وروسته د پولیسو لخوا په ډزو کې وژل شوی دی. که څه هم پولیس د برید کوونکي په اړه نور معلومات دمګړې ته نه ورکوي، خو همدومره وایي چې دی له ډېره وخته یو ناراضه ملازم و. په امریکا کې پر خلکو د دا ډول بریدونو زیاتېدو ډېری خلک د اندیښمن کړی دی او دا غوښتنه کوي چې حکومت پر وسلو کنټرول زیات کړي. وروستی خبر د کرکټ له نړۍ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ سیالي د استرالیا سره ده چې د برسټل ښار د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. پرون د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د ویسټ انډیز لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام بله سیالي د سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ روانه ده. لږه شیبه وړاندې پورې سریلانکا په 1.5 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په تاوان 106 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلینډ ته یې د ګټلو لپاره 110 منډې هدف ټاکلو. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د خلی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په 120 روپی 90 پیسې غسل کیږي او په 130 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 130 روپی 50 پیسې او په 130 روپی 40 پیسې. یو یورو په 120 روپی 80 پیسې او په 130 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپی 90 پیسې او په 30 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپی 80 پیسې او په 90 روپی 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپی 80 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پیښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 2. بنو کې 3 او 28. ژوب کې 8 او 3. او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مکه کې د او آی سی غونډې ته په خپله وینا کې وویل باید غربي نړۍ ټول مسلمانان تندرو او سخت دریځه ونه ګڼي. بل خوا څېړونکي وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سعودي عرب کې لیدلی. د فاټا راروانو صوبایي انتخاباتو ته ولاړ کاندیدان وایي لا هم ورته پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې راروان انتخابات په جولای کې کیږي که نه.
یا خو پکار ده چې الیکشن کمیشن او زمونږ ریاست مکمل اعلان وکړي چې بای الیکشن به ارو مرو کیږي نو خلک به دغه سٹارټ کی او کنه دغه سنی یو کنفیوژن پروتي.
او د پاکستان حکومت د نن د پټرولو په قیمتونو کې زیاتوالی اعلان کړی.
هر یو شی اوسره ګرانی، چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی اوسره خیجن. تیل 15 روپۍ ګران شي نو کریا 40 روپۍ وخیجن.
د مشال ریډیو تر څنګ یو تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ته نن په خپل وینا کې ویل باید غربي نړۍ ټول مسلمانان تندرا وابنه ګڼي او زیات یې کړه د اسلامي هیوادونو مشران دي د کشمیر او فلسطین پر مسله خپل غږ پورته کړي. هغه په مکه ښار کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سره هم ولیدل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان وزیر اعظم وای غربي نړۍ باید راګری له اسلام سره ونه تړي. عمران خان دا سرګندونی نن په مکه کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې او آی سی غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. عمران خان وویل اسلامي هیوادونه باید په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو کې دا خبره په ډاګه کړي چې غرب د خپله د رای اظهار ازادي د مسلمانانو د جذباتو خلاف نه استعمالوي. هغه زیاته کړه
The people in the West cannot distinguish between a moderate Muslim and a radical Muslim.
په غربي نړۍ کې اوسیدونکو خلک د میانارو مسلمانانو او افراطی مسلمانانو ترمنځ توپیر نشي کولای. له همدې وجه د اسلام نویره خوره شوې ده. دا د اسلامي هوادونو د ټولنې ناکامي ده چې هغوی ته مو دا فرق واضح کړي نه دي چې اسلام د ترهګرۍ سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
That Islam has nothing to do with terrorism.
وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویل کله چې هم په غرب کې د ترهګرۍ سپې خوشي نو پر ځای د دې چې په ترهګرۍ او د دې پر مخنیوي خبري وشي غربي میډیا ټول مسلمانان یو شان تندروا حسابوي. بلخوا د سیمه ایزو چارو پو او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي عمران خان په اسلامي هیوادونو کې د ترهګرۍ او نامنې پر مسلو خبرې ونه کړې او نه یې په پاکستان افغانستان او یا نورو اسلامي هیوادونو کې د ترهګرۍ او نامنې پر مسلو سوال. ډاکټر سرفراز وایي
خیال خدا چې غدا وی چې د مغربي مسکی او دا خپل مسکول او ځکه چې تاسو ګورئ نه امي چې د دې لږه کار نشته او هیڅ مله امي چې دا خبره شته او ما څنګه دې چې دې کړې دې په کار ده پاکستان تا په کار ده چې خپل د ترانزيري او د شتګردي مخنیوي وکړي ورته دې وطن کې د نن ترانزي او د شتګردي خاوي ته باندې باندې شوی دا څنګه چې دا چې خلک دې چې د پلیشن دې واسم کې د مختلف علاقو کې د شمول وزستان کې تاسو ته اطلاعات راځي چې هلته خلک ترهګري او دهشتګردي ښکار پاتې کیږي سوار کې شوی دي د شنوزنه کې شوی دي.
ډاکټر سرفراز د هم وی عمران خان په خپل وینا کې د فلسطین او کشمیر د مسلو ذکر وکړ خو هغه دا ونه ویل چې سیاسي جدوجہد او د ترهګرۍ په تګلارې کې ډیر فرق دی او باید دا له یو بل سره ونه تړل شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان وایي سی ته په خپل وینا کې په اسلامي هوادونو کې د تعلیم پر معیار هم خبرې وکړي او زیات کړه باید اسلامي هوادونو خپل نظام تعلیم خکړي او زیات په هنتونو جوړ کړي. هغه وړاندې ویل په نړۍ کې د کشمیر مسلې ته هغه څه پام نه ورکول کیږي چې څنګه باید وشي. د اسلامي هوادونو د نړیوال ټولنې دا سوار لسم غونډه ده چې پکې د اسلامي نړۍ مشران مسلمانانو ته د ورپی خستونزو په اړه خبرې کوي. اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر سره په سعودي عرب کې لیدل دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مکه مکرمه ته تللي. دواړو د غونډې په سنډه کې سره کتلي او پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان پر مخه پروند د جمعه په ورځ د سعودي عرب په مکه ښار کې افغان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او دواړو مشرانو د پاکستان افغانستان په دواړو خيزه اړیکو افغان مفاهمتي عمل او د سیمو په حالاتو خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان اشرف غنی ته یو وار بیا د پورم نه افغانستان په لړ کې د پاکستان د مرستو ډاډ ورکړو او وینا یې وا چې په راتلونکو ورځو کې د صدر اشرف غنی پاکستان ته سفر به دوی ته یو بل غوړه موخه په لاس ورکړي چې د دواړو دونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتی چارو نورې جوړې خبري وشي. د ذکر دا چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان سفر بلنه ورکړی و کوم چې نو موړی قبول کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلی وو چې ولسمشر اشرف غنی به د روانې میاشتې په اخیره کې پاکستان ته راشي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د اشرف غنی او عمران خان ترمنځ د ملاقات هرکلی کړي. نوموړي په خپل ټوئیټر پانه لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې با پسیما کې پرمختګ او رابطو ته وده ورکوي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وایي د تیرې سمودې راهسې د دوانو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ نه صرف رابطې کمی شوې وي بلکې تګ راتګ هم ودرېدلې وو. خو یو وار بیا د ملاقاتونو او تللو راتللو د لړۍ شروع شوې دي او هیله ده چې دا ځل به پکې څه مهم پرمختګ هم وشي. حالات
دوه طرف ته روان دي او داسې امکان شته چې افغانستان د پاکستان نه سرداد پر لاس کړی وی چې د افغانستان د پاکستان نه کمې مختلف دي پاکستان ورسره مثبت جواب ویلې وی ځکه افغانستان نو د سپیشل چې د مې په 15 مکره د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کو نو معنی دا چې پرمختګ تعلقاتو کې دن کې دي چې کوم اقتصادي تعلقات دي د هغې په اړه باندې هم غونډې راتلونکي دي نو په سیاسي ډیپلوماټیکي او دغه رنګې په تجارتي هغه کې پرمختګ امکان دی.
د مې په 28 د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی وو او نوموړي د جنرال باجوا سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو سمولو د سیمې په امنیت او د افغانستان سولې پروسې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. په پیښور کې میش خبریال او سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي
اشرف غنی او عمران خان لمبې ملاقات ډېر مهم دی. دوی به ګیلې شکوې هم کړې وي او ښه ارادو ذکر به کړی وي چې څه کول غواړي چې اړیکې ښې شي. بیا الحمدلله مهم پاکستان ته راغی. زما په خیال باندې یو خو هغه رابطې مکمل بحال شولې. بل دا ده چې حالات داسې دي چې په دې کې د دواړو هېوادونو مجبوري ده چې هغې د یو بل سره رابطې ټینګې کړي او بیا کوشش وکړي ځکه چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې کې ښې شوې نو هغې سره د افغانستان د امن پروژې ته هم ګټه کېږي.
طالبانو د امریکایي استادو سره په قطر کې د تیرو اتو میاشتو راهسي مذاکرات روان دي خو افغان حکومت سره د مخامخ خبرونه انکار کوي. افغان چارواکي په پاکستان تور پوري کوي چې د طالبانو جنگي مشران هلته اوسيږي او له هغه ځای ورسره مالی او عسکري مرسته کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی سیمو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ولاړ کاندیدانو ته انتخابي نخې ورکړې دي. الیکشن کمیشن وایي چې دوی خپلې د اختر رخصتۍ هم ځنډولي چې دارنګ د انتخاباتو لپاره د بیلټ پیپرو چاپولو، انتخاباتي عملې روزلو او امنیتي پلان جوړولو کار زر تر زره مکمل کړي. بلخوا سیاسي ګوندونه وایي په خلاص مټ انتخاباتي کمپاینونه ځکه نشي کولی چې د انتخاباتو ځنډېدو وېره ده. نور تفصیل د اسلام آباد نور تفصیل زموږ همکار اسرار عالم مومند راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د خیبر پختونخوا اسمبلی د 1400 لپاره په قبایلی سیمو کې ولاړو 299 کاندیدانو ته یې د زیارت په ورځ انتخابي نښې ورکړې. د الیکشن کمیشن یو ویاند سویل احمد پرون مشال ډوته وویل چې له اخترو وروستو به سمدستي د بیلټ پیپرو یا وټونو پرچیانو چاپول، انتخاباتي عملې روزل او امنیتي پلان جوړول پیل کړي.
حلقی دپارہ بیلٹ پیپر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس اسلام آباد کی بردی ذمہ دار سرک تیاری کی دا یو اہم مرحلہ دا. بل ددی دوران کی دا پریزائڈنگ افسران یا ددی چکم دا عمل دا زمون دا پدو کی ددی دا ٹریننگ مرحلہ دا.
الیکشن کمیشن ویان وائی لا ہموش پاکستان آئینی ترمیمی بل لا سینٹا منظوری دل پاتی دی چی لوا جی زنی خلق لا پریشانی سرمخ دی. نوموړی وایي دا ترمیمي بل چې پکې د قبایلي سیمو څوکۍ له 1440 رشتو ته زیاتول دي لا هم معلومه نه ده چې حتمی شکل به یې څه وي. سهیل احمد وایي کېدای شي په حتمی بل کې دا خبره شامل وي چې اوس دې په 2 جولای انتخابات په 1440 وشي او بیا لپاره دې په 40 څوکیو انتخابات ترسره شي. خو کېدای شي چې داسې نه وي او دا پکې وي چې انتخابات وځنډول شي. د بامی نشل ګوند د نثار مومند چې د مومند ضلع د حلقه پی کې 100 دی نا امیدوار دی وایي لا هم سیاسي ګوندونو په بشپړ توګه خپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. نوموړی وایي دوی له دې قبل زړه نازر دي چې کېدای شي له سینټه د 26 آئینی ترمیمي بل د منظوري په صورت کې انتخابات وځنډیږي.
تر اوسه پورې کم چا کمپین بازار ته تور نه دی شروع کړی ځکه چې په کمپین باندې خو به د خلکو مومنټ باندې خرچه راځي، بلټ پوسټر به جوړول غواړي، ګرځېدل به غواړي، نو خلک کنفیوز دي. یو ډېر لوی کنفیوژن دی. یا خو په کار ده چې الیکشن کمیشن او زمونږ ریاست مکمل اعلان وکړي چې بای الیکشن به ارو مرو کیږي نو خلک به دغه سٹارټ کی، او کنه دغه سنی یو کنفیوژن پروتي نو زمونږ کنده دا زمونږ د ریاست نا اهلی ثابتې.
د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شپاو هم ته روزو مشال ډوته ویل چې حکومت دا خبره واضح کړي چې انتخابات په ځنډیږي یا نه ځنډیږي، چې دا رنګ دوی په خلاص مټ خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي.
لک ډیر کنفیوژن جوړ شوی دی کم قومی اسمبلی طرف نے چکم آئینی ترمیم پاس شو اور سینٹ تلا دغشوی دی او التنا لا پتن لگی تاکید و جنا زما خیال ہر سو پدی شش پنچ کی دی چے آیا پورا کیمپین شروع کی شروع نہ کی زما خیال ددیم حکومت تپا کار چ وضاحت دیو کی
د حکومتی گوند پاکستان ترک انصاف او د قبائلی چانگی مشرو د قومی اسمبلی غڑی اقبال پریدی تھے روز مشال ڈوتول چے انتخابات او زنڈولو ذمہ واری پر دوی ناراضی خورده په خبره ک الیکشن زندگی نو د کې د سیاسي ګوندونو غټه ده، ځکه چې دوی تبا د انتخاباتي کمپاین او نور تیاری لپاره ډیر وخت په لاس ورشي.
نو کدا و زندگی په دې کې دوه فائدې دي، په دادا چې د قبایلو خلکو با خدمت شروع شي او دا امیدواران با پر لپسې دا غوي وړې وړې ایشو د حکومت سره ډیسکس کوي او هغه بوري دا غوي د حل لپاره به حل ځلې کیو. دومره فائدہ پکې دا ده چې د دې تعداد به د سپاش پاره سونه تلري شي.
یزونه دا چې د مای په د لسمه د پاکستان کمی اسمبلی په متفقه توګه شپږشته مېنی ترمیمي بل منظور کړ، خو بل با وس د منظوري لپاره سېنات ته وړاندې کیږي. یو کچېره منظور شو نو د ولس مشر تر لاس لیکلو وروسته بعد پاکستان د اساسي قانون رسمي برخه شي. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په خبر پتون خوای اسمبلی کې د قبایلی زلو څوکۍ لښپاړه سو سړي رښتا ور زیات کړل شي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن چې اعلان یې کړی انتخابات به په 2 جولای کیږي، وایي چې وس دوی تیاری او حلقه بندي یوازې د شپاړو څوکۍ لپاره کړی. نو کچېره څوکۍ سړي رښتو ته زیاتیږي نو کېدای شي چې بیا انتخابات هو زندگی
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو د چارواکو په وینا ته خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی پرون د میرام شاه دوره کړی او دغل ته د پولیسو نظام فعال کولو لپاره ویل دي. خو ځای اوسیدونکو وای تشي دوري کیږي او تر اوسه څه قسم عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دوی وایي کواکي پولیسو ته قبایلی سیمې وسپارل شي نو د سیمې امن با پر ځای شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا آی جی پولیس محمد نعیم خان د میرام شاه دوره پر مهال امنیتي ځواکونو او سول انتظامیه چارواکو سره ولیدل چې نوموړي ته د داخل خړ کمر پیښې او عمومی سیکیورٹی صورتحال باندے بریفنگ ورکڑل شو. نو ماوڑی دا غلطا دا پولیسو نظام فعال کولو او مضبوط اولو ڈاڈ سرگن کرد. بل طرف دا شمالی وزیرستان و سیدون کی وائی خیبر پشتونخوا باندے ورگڑے دو پس پا بیا بیا دورے او اعلانو نا کیجی، خو تروسا هم عملی سا نبینی. دو یوائی نا پولیس نا تانا او نه هم د نوی نظام سن نه خوینی. خالد احمد وای شمالی وزیرستان د خیبر پښتونخوا برخه ده، نو باید پولیس نظام د غلطه فعال شي او واک واخلي، نو تر ډیره حد به د امن امان مسلې هواري شي.
چونکه الډی مرجر شوا ده کے پی جی کیم پولیس ڈپارٹمنٹ تا ہے رتا دا ضروری دو چا اگا پنار دو جری سان چے دسمبر لائن اور سچویشن دی ہاگا پخپل لو چے وکھلی او پخپل طریقہ بندے ہینڈل کو دسمبر پداش لے ٹیر دریمی دمر بے علاقے تا نقصان چے کی مدورا سی جی تیور دے دے سارا لیو سٹاپ آل دی ٹرین دی کلے وی چے کی مدو ا دے پچے پوسٹے بندے یا چے نا وی اخپل جمع وری ور کو چونکہ اگا لوکل کا سون دی دا سے وٹے وٹے واقعات چے کی مدو ہاگا بے نہ پیش کی جی.
جمشید خان وائی پکا بایلی سیمو کے ٹولو محکمو کے آغاز نوینی چې د خیبر پښتونخوا په نورو زیلو کې دي او دوی تش په نامه د صوبې برخه شوي.
موږ د حکومت نه د مطالبه کوو چې چونکه تاسو خو د فاټا مرجر وکړو اوس په کار ده چې لائن آلټر سچویشن د کنټرول کول لپاره او التا امن بحالول لپاره تاسو التا پولیس ولېږئ او پولیس پراپر طریقه سره ولېږئ. موږ سره صرف دونه یو مزاق یا ټوکا شانته وکړه چل د کم خصادار او هغه راته هغه نه څوک ډي اس پی جوړ کو څوک کیسه جوړ کو
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای د خیبر پښتونخوا پولیس وای جی دوره کې د پولیس نظام د غلطه بهتر کولو او فعال کولو ژمنه وکړه. خو د انتظامیه زنا اعلی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تا وویل دا راتشتلل راتلل وو ځکه چې هیڅ وسایل لا نه لري، دوی ته لا هیڅ نه دي ورکړل شوي، نو پولیس نظام به څنګه مضبوطه شي؟ دوی وویل په ټول وزیرستان کې د یو ډی پی او نه علاوه بل څه پولیس تانه حوالات یا نور د نظام مضبوطولو لپاره وسایل نه ویني. د سیمې اوسیدونکو په بیا بیا غوښتنې کړې چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پسته نوې نظام سمدستي عملی شي، چې د دوی په وینا اوس مهال په دې پوه نه دي چې پخوانی نظام کې دی او کا په نوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا د پټرولو په نرخونو کې اضافه کړې ده چې تر مخه یې د پټرولو نرخ د لیټر پر سر د 1.2 روپیو نه زیات شوی. حکومت وایي دا نرخونه د جون میاشتې تر اخره پورې دي. بلخوا عام ولس وایي له دې سره د نورو شیانو نرخونه هم زیاتېږي، نو باید چې حکومت خپل دغه فیصله واپس واخلي. نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د خزانې د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې حکومت د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش د تیلو په نرخونو کې اضافه کړي، چې تر مخې د لومړي جون د شپې 12 بجو نه د تیلو نرخونه زیات کړي. د بیان تر مخه حکومت د کال 2019 د جون میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخونو کې 4.26 روپۍ زیاتوالی وکړو. د کومې رسو چې د پېټرولو نرخ د لیټر په سر 1.28 روپۍ ته ورسېد. دا شن د های سپیډ ډیزل په نرخ کې 4.50 روپۍ، د خاورو تیلو په نرخ کې 1.98 روپۍ او د لایټ ډیزل په نرخ کې 1.68 روپۍ اضافه شوی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د ولس وینا وه چې د دې تیلو د نرخونو سیوا کولو نیخ په نیخ اثر په غریب ولس پرې وځي، ځکه چې د دې سره کرایانې هم سیوا شي او نور ګرانی ور سره هم راشي. په دې اړه یو مزدور چې شاهد الله نومیږي مشال ریډیو ته وی:
اره یو شی مو سره ګرانی، چینی، غوړی، تیل، سبزی هر یو شی وسره خېږي. تیل 5 روپۍ ګران شي نو کریا 10 روپۍ وخېږي، او چې تیل 5 روپۍ ارزان شي نو کریا اومغه سه زړه په زړه ارزان یې نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
همداشن یو بلتن ګوهر رحمان مشال ریډیو ته وویل: 13 میاشت هم حکومت د تیلو نرخونه سیوا کړي او د ډالر نرخ هم برخه چې ورسره د لسو سیز په 1.5 میلاویږي، نو باید چې حکومت د غریبانو خیال وساتي او دا نرخونه را کم کړي.
کرایه نیم سیوا کیږي او د سیمو ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خدای عوام تبعی دا نن سبا څنګه دی اړې ده؟ دغه 300 روپۍ دی اړې ده، نو مونږ ته پکې مشکلات دي. غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان.
د ذکر ده د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا 13 میاشت هم حکومت ته ویلي وو چې د تیلو په نرخونو کې د لیټر په سر 4.68 روپۍ زیاتوالی وکړي، خو وروسته بیا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د تیلو په نرخونو کې د 9.02 روپۍ د اضافي منظوري ورکړې شوه، چې تر مخې د پېټرولو نرخ د لیټر په سر 1.08 روپۍ ته ورسېد. د کومې وروسته چې په پارلیمان کې مخالف ګوندونو په احتجاج کولو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تیلو بیې راټیټ کړي. په کومه چې د حکومت وینا وه چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې لوړې شوي، نو ځکه دوی هم زیاتې کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان وکیلانو د پاکستان وفاقي حکومت له لوري د سپریم کورټ د جج قاضي فائز عیسا پر ضد د ریفرنس په کلکه سرغندنه کړې ده او دا عمل یې په هیواد کې د عدل او انصاف پر ضد یو سازش ګرځولی دی. دغه وکیلانو د اختر وروسته په ټول هیواد کې د تحریک چلولو فیصله هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان وکیلانو د بیلابیلو اتحادی لوري ویل سوي دي چې د پاکستان د ولسمشر لوري په سپریم کورټ کې د بلوچستان د یوازنی جج جسټس قاضي فائز عیسی په ضد ریفرنس د آزادي عدلیه په ضد یو سازش دی، او د دې څخه به په کوچنیو صوبو کې احساس محرومي نور هم زیاته سي. دوی د خبره په کوټه کې به یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دي چې هیواد لا لومړی د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دی. ګرانی او بیروزګاري زیاته سوې ده او د امنیت وضع هم خرابه ده. پا په داسې حالاتو کې د سپریم کورټ د جج په ضد ریفرنس یوازې عدالتي نظام کمزوره کول دي. په دې اړه د پاکستان د جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې د جسټس قاضي فایزي صاحب په ضد ریفرنس و دوی ته د منلو وړ نه دی.
د قاضي فایزي صاحب کوم ججمنټونه چې ورکړي، خاص کر د کوټي کمیشن د 8 اگست کې چې د وکلا واقع وسو، په هغه کې چې موږ شپږ پنځوس وکیلان شهیدان سو او تقریبا نوي زخمیان ولو، او سات سات د فیض آباد درنې په والا باندې چې کومه فیصله ورکړل شوې ده، په هغه فیصله کې خاص کر د 12 مئی و ذکر په کیسه، په هغه واقعاتو کې د خلکو کردار ادا کړی، موږ دغه ادارو مقتدر کوتو ادارو کردار واضح کړی دی. هغه واضح کردارو له وجې زه وغو خلکو ته یو ترټ دی. زه واغه ته د اخواس کوم چې ورور د ملک د خلک جمهور دی او مرتج مرجع مستیغ کور هم په ډنډنه چلیږي، کور هم د برابرۍ په نوم بنیاد باندې یو بل ته د خپل ډیو ریسپیکټ ورکوم.
د بلوچستان وکیلانو خبرداري ورکړی دی چې د جسټس قاضي فایزي صاحب د ریفرنس په ضد به د دوشنبه په ورځ په ټوله صوبه کې وکیلان د احتجاج په توګه په عدالتو کې نه پیښیږي، او د اختر وروسته به د صوبې پر کچه د وکیلانو غونډه راغواړي. په هغه کې به په ټوله هیواد کې د دغه حکومتي ریفرنس په ضد د تحریک چلولو اعلان وکړي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
وزیر اعظم وایي غربي نړۍ باید ترهګري له اسلام سره ونه تړي. عمران خان دا څرګندونې نن په مکه کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې OIC سرمشریزي ته د وینا پر مهال وکړي. د بلوچستان وکیلانو د مرکزي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایزي صاحب پر ضد د ریفرنس غندنه کړې او له خطر وروسته یې د هیواد په کچه د احتجاج اعلان کړ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای په 2 د قبایلي زندو د صوبایي سمبلی د 1400 د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي نښو فهرست خپور کړی. د کمیشن په وینا په دې انتخاباتو کې په یادو چوکیو د ګټې لپاره 290 کاندیدان په میدان کې. د امریکا په ورجینیا بیچ ښار کې یو سرکاري ملازم چې ظاهرا ناراضه معلومېده، د ښاروالۍ د ودانۍ پر ملازمینو یې په ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 6 نور ژوبل کړي. په جوګلو کې یو تن د پولیسو افسر هم دی. پولیس وایي د بوسنیا په شمال لویدیځه سیمه کې نن د کډوالو په یو مرکز کې دننه د اور لګیدنې پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي اور په پخلنځي کې ولګېد چې بیا وروسته بې قابو شو. ځینې کډوال اړ شول چې د څو پوړیزو ودانۍ له کړکیو ځانونه وغورځوي. له همدې کبله ځینې ژوبل شو. د سعودي عرب بادشاه سلمان ویل ایران د هغو ترهګرو ملیشو مرسته کوي کومې چې د تیرو نړیوال اسد او سیمه ییز امنیت ته خطر جوړوي. نوموړي دا څرګندونه نن د اسلامي هیوادونو د سرمشریزي پر مهال وکړه. ایران چې په اسلامي کانفرنس کې استازیتوب لري د بریدونو ترسره کولو تورنه رد کړي. انټرفاکس او تاس خبر ایجنسونه خبر ورکوي چې نن د مرکزي روسیې په ژرژینسک ښارګوټي کې د چاودیدونکو توکو په یو کارخانه کې دننه د چاودیدنې له کبله لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. افغانستان نن د انګلستان په بریسټل کې د آسټرالیا خلاف د ورلډ کپ د سلسلې لومړنۍ لوبه ترسره کړه.
لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر نوریدا. اوس هم د پاکستاني اداريو د ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي د زیارت په ورس چې وزیر اعظم عمران خان د ټیکس نو ورکونکو لپاره د امنیسټي یا رعایتي اسکیم په حق لکم پیغام ورکړي. لدی بنې اوازې یو تن د کاروای سخ بچي، بلکې د دې په وجه به ملک د اقتصادي بحران نه هم را بهر شي. ادارې وایي کو کتل شینو 22 کروڑ آبادی په دې ملک کې اوازې 1% خلک ټیکس ورکوي، په کوم چې د ملک پرمختګ خلا لري چې د ولس بنیادی ضرورتونه هم نشي پوره کېدي. نو حکومت د خپل امروزه خرچو په ګډون د نور معاملاتو لپاره قرضې اخلي چې لکبلې په اقتصاد نور بد اغیز پرې وزي. ادارې وایي دا عجبه خبره ده چې په دې 1% ټیکس ورکونکو کې هم هغه کسان شامل دي چې سرکاري نوکری کوي او داوی د تنخواګانو نه ټیکس کټ کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان کې ټیکس کلچر ته وده ورکړي شي، او د وزیر اعظم عمران خان د پیغام سره سم باید چې شتمن په خپل د ټیکس په دایره کې ځان راولي، او نه یوازې د حکومت د اعلان شوی اسکیم نه ګټه پورته کړي، بلکې د ملکی خدمت په نوم په دې کمی جایزه کې هم برخه واخلي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه د نیوز خپل اداریه کې وای غنګوسی وچ د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا پر ضد حکومت ریفرنس جمع کړي. خدا خبره هلې رښتیا شو چې سپریم جوډیشل کونسل د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا او د سین های کورټ جج کریم خان اغا ته نوټیس جاری کړي چې تاسو پر ضد ریفرنس جمع شوي. اداریه وای دا ججان دا وخت د یو شمیر بینچونو اوریدنې کوي او خپل خدمات ورکوي. نو دوی ګڼي چې دا د دوی په کار کې مداخلت دی او بل دا چې کله هم داسې ریفرنسونه وړاندې کیږي نو د کوټلي ثبوتونو په بنیاد وي. نو په داسې حال کې چې د ججانو پر ضد په پلټنو کې لږه هم تېروتنه وکړل شي نو بیا په قانوني ټولنه کې دا احساس سر راپورته کوي چې د دوی پر ضد دا اقدامات سیاسي دي. اداریه وړاندې لیکي باید چې د تیر وختونو نه زده کړې وکړې شي او د دې وطن د خلکو لپاره امن او استحکام پکار دی او دا هر څه روڼوالی غواړي او آزاد حکومت څوک چې د ولس ترجمانی کوي نو په کار د چې د ججانو پر ضد د دې ریفرنسونو ټول حقیقتونه ولس ته په ډاګه کړي ځکه چې دا د وړاندې نه رسنیو ته راغلي او په داسې حال کې چې ولس نه غواړي چې کوم ګوند د انصاف په نوم په اقتدار کې راغلي هغه د یو آزادې عدلیې لپاره په ناسمه او غیر شفافه توګه د ججانو پر ضد کاروایی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ جرنال ورسپانې په مکه کې د اسلامي هیوادونو سرمشریزې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا سرمشریزه په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو وروسته رابلل شوې وه. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي چې د چین په تانمین اسکوایر د وژنو پیښې دیرش کاله پوره شوې دي خو ډیر کم خلک په دې لړکې معلومات لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول ایاسناور.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې د سعودي عرب بادشاہ په هغه هیواد کې د تیلو پر تنصیباتو حملو په اړه په مکه کې د عربي نړۍ او د شپږو خلیجي هیوادونو د همکارۍ شورا د دوه غونډو مشري وکړه. ورسپانه لیکي چې د مئی په شروع کې د تیلو په ټینکرو د برید وروستو د خلیج فارس هیوادونو لاس بره دی. دې برید کې د تیلو څلور ټینکرونه په نښه شوي وو چې پکې د سعودي عرب دوه ټینکرې شاملې وې. په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو په سعودي عرب کې د ډرون بریدونه کړي وو چې په یو برید کې د تیلو مرکزي پایپ لاین په نښه شوی وو. امریکا تهران په دې بریدونو تورن کړي خو ایران دا تورونه رد کړي وو. ورسپانه لیکي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب وروستو سعودي عرب او ایران په منځني ختیځ کې خپل نفوذ زیاتولو لپاره هڅې شروع کړې وې. دواړه هیوادونه په موجوده حالاتو کې په یمن، شام او لبنان کې د یو بل پر ضد ولاړ دي. ورسپانه لیکي چې ایران د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی غړی هیواد دی خو د مکې سرمشریزې ته د ټیټې کچې پلاوی لیږلې دي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي په چین کې د تیانمین اسکوایر د وژنو دیرش کاله پوره کیږي خو چارواکي اوس هم د دغه پیښې په اړه خبرې کوونکي ګرفتاروي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د جون درېمې او څلورمې د برید پیښه یاد کړي. دا پیښه په 1999 کې شوې وه چې پکې د حکومتي ادارو لخوا په سلګونه خلک وژل شوي وو. اکانومیسټ مجله کې د چین حکومت هر کال د پیښې د تلین وړاندې د 1999 د پیښې د قربانیانو رشتہ داران د سختې څارنې لاندې ساتي او همدغه وجه ده چې ځایي خلک د دې پیښې په اړه ډېر کم معلومات لري.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا له طالبانو غواړي چې لک تر لږه د کوچنی اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. ته دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن مشال رادیو ته ویل کو سوالو طالبانو اوربند اعلان که حکومت چمتو دی چې ورته اعلان وکړي. بلخوا د وسوالو طالبانو ویاند مشال رادیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمينه نه ده برابره. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان نور.
د افغانستان د سولې عالي شورا په طالبانو غږ کوي چې که اوږد مهالي اوربند ته غاړه نږدي نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که طالبانو اوربند اعلان کړ حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
د اختر ورځې دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دای چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې وینه تویدل بچ وي یا نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
خو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مسؤلینو لخوا په طالبانو د اوربند غږ وروسته له هغې کېږي چې تیر کال افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځې اوربند کړی و. په لوی اختر کې بیا طالبانو اوربند نه و کړی خو افغان حکومت یو غاړی مشروط اوربند اعلان کړ. په ورته وخت کې د سولې د ولسي حرکت غړي هم د جګړې لښکې لوغاړو په ځانګړي ډول په اختر کې د اوربند غوښتنه لري. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
دا که یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند اعلان کړي څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې څه مال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې اوس روان یو، همدا مو موخه د هدف مو دی چې نور باید د جګړې ښکېل اړخونه ژر تر ژره اوربند اعلان کړي.
د سولې د ولسي حرکت غړي د سولې او اوربند د غږ اوچتولو لپاره دا مهال د لښکرګاه مساکله پلې لاره وهي. مخکې تر دې بیا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم عامو خلکو او دینی عالمانو د غونډو په جوړولو سره د اختر په ورځو کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته هڅولې دي. وسلوالو طالبانو په خپل اختریز پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل یو تازه استولي پیغام کې ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مساعده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د سین صوبې په راتو ډیرو کې د ایچ آی وی سلګونه کیسونه مخې ته راغلي دي. چارواکي وایي زیاتره ماشومان له دغې وایرس اغېزمن شوي دي. د وایرس د سرچینې معلومولو په موخه د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ډله سیمې ته رسېدلې ده. ډاکټران وایي ایچ آی وی یو ډول وایرس دی چې د وخت په تیریدو سره په ایډس کې بدلیږي. دغه ناروغي د انسان په بدن کې د ځینو رنځونو ضد مدافعتي نظام کمزوري کوي. نور تفصیل د ظفر خان نور.
د سینسوبې لړکانې رتو ډیرو تحصیل په اوسیدونکو کې د ایچ آی وی زیاتېدونکي وایرس ته په کتو د روغتیا نړیوالې ادارې یوه ډله پرون رتو ډیرو ته رسېدلې. ډله پلټنه کوي چې د سیمې په اوسیدونکو او په ځانګړې توګه په ماشومانو کې د ایچ آی وی لامل پیدا کړي. د صوبې د ایچ آی وی او ایډز د پروګرام مشر ډاکټر سکندر میمن پرون مشال رډیو ته وویل د زیارت تر ورځې پورې د سیمې د 15,000 کسانو وینه معاینه کړې چې په کې په 215 کسانو کې یاد وایرس موندل شوی دی. د اپریل لسلې رښتې مو دلته په رتو ډیرو کې کیمپ لګولې دی. خلک په خپل خوښه راځي وینه معاینه کوي. د 215 کسانو په وینه کې وایرس موندل شوی. په دې کې 590 ماشومان دي. ایچ آی وی یو ډول وایرس دی چې د وخت تیره دو سره په ایډز هم بدلیدلی شي. ایډز د انسان په بدن کې د ناروغۍ یو ضد دفاعي نظام کمزوري کوي. په سیمه کې زیات شوی ایچ آی وی د سیمې خلک د تشویش سره مخ کړی دي. د چهارشنبه په ورځ د لړکانې سره نږدې شکارپور ضلعه کې یو سړی خپله ښځه په دې تور ووجله چې په وینه کې یې یاد وایرس موندل شوی و. د رسنیو د راپورونو تر مخه سړی په خپله ښځه د کوم بل سړی سره د جنسي اړیکو ساتلو شک لرلو. د لړکانې پروین سیلرو په نامه یوه ښځه چې هغه په خپله خاوند او لور په ګډون یې د کورنۍ 15 غړي له ایچ آی وی څخه اغېزمن شوي تېره اونۍ یې ای ای پی ته وویل دا وای لومړی زما خاوند وینه معاینه کړه، په هغه کې ایچ آی وی و موندل شو. بیا ما وینه ټیسټ کړه، زه هم په دې ناروغۍ اخته یم. لور ته مې شیدې ورکوم، هغه ته هم وایرس منتقل شوی. تر اوسه د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه د لویانو پرتله ماشومان له دغه وایرس زیات اغېزمن شوي دي. دا چې د دې لامل څه دی په دې اړه راته د لړکانې د پولیسو یو مشر مسعود بنګش وویل. په رتو ډیرو کې د ماشومانو یو مشهور ډاکټر له یو څخه په زیات ځل یوه ستنې یا پیچکاري ماشومانو ته لګولې. هغه وایي د ډاکټر د رخصت په وخت کې ماشومان د علاج علاج لپاره نورو ډاکټرانو ته وړل شوی چې ورسره وایرس نور هم خور شوی دی. بنګش پرون مشال رډیو ته ویل ډاکټر مزر په نامه هغه ډاکټر یې نیولې او د وایرس د خورولو په تور ور باندې په عدالت کې مقدمه روانه ده. یو بل پولیس چارواکي مشال رډیو ته ویل د سیمې په مسافرخانو کې د بدفعلۍ پیښې هم د دې وایرس د خورېدو یو لامل دی. هغه وایي د وایرس د خورېدو وروسته پولیسو په سیمه کې مسافرخانې بندې کړې دي. خو د سیند صوبې د ایچ آی وی او ایډز پروګرام مشر سکندر میمند وایي تر اوسه د وایرس خورېدو د لاملونو په اړه کره معلومات نشته.
د ډبلیو ایچ او ډله د مرکزي وزیر په خواست سیند صوبې ته راغلې ده. دوی د وایرس د سرچینې معلومولو هڅه کوي. دوی به سلور یا پنځه ورځې په سیمه کې پلټنې کوي او بیا به نتیجې مخې ته راځي.
په ټول پاکستان کې دا مهال له ایچ آی وی څخه 1,15,000 کسان متاثر شوي دي. له دې جملې څخه 15,000 په پنجاب، 15,000 په سند او پاتې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او ګلګیت بلتستان کې دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اور دن کو راضی به مطبوعاتی کتن تا فرائیڈے ٹائمز لکھی چې دا محل پاکستان په کوم مسلو کې راګیر دی. د هغې د حل منطقي لار ده کېدای شي چې د ټولو ګوندونو په شمول یو قامي حکومت جوړ شي چې په ملک دننه او بهر اعتماد فضا جوړ کړل شي. د دې لیکنې مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
پاکستانی مجلہ فرائیڈے ٹائمز د پاکستان د موجوده حالاتو په تناظر کې د امیدونو په مقابله کې د منطق د سرخط لاندې په خپل اداریه کې لیکي چې اقتصادي حالت بدتر دی. ګرانی او بیروزګاری ورځ تر بلې زیاتیږي. د هیواد مغربي او مشرقي پولې دواړه غیر محفوظ دي. په بلوچستان کې یاغیتوب په کابو کې ناراضي او قبایلي د لوکې تازه تازه راغلي امن د خطر سره مخ دی. او بلخوا اپوزیشن ګوندونه رایو دې شوې دي او د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د پراخ احتجاج تیاری کوي. خو د ادارې په خبره موجوده حکومت د قبایلي د لو پنجاب او سند صوبې د سیاسي مشرانو په قید کولو، د نیب د چیرمین په بلیک میل کولو او د یوې زدار جج پر ضد ریفرنس درج کولو او میډیا د رښتیاونه په منع کولو کې لګیا ده. اداریه کې پوښتنه شوې چې آیا په موجوده حالاتو کې پاکستانی قوم دا کولی شي چې د منطق پر ځای یوازې په امیدونو تکیه وکړي چې هر څه به صحیح شي، او کنا د دې هر څه صحیح کولو لپاره یو جواز پیدا کړي. اداریا په تنزی انداز کې زیاتوي چې دا مهال په قبایلي د لوکي د محب وطن پوز او غدار ولس ترمنځ روان تاوتریخوالی کېدای شي نور زیات شي، ځکه چې دواړه خواوې د سری کرخنه اوړېدلي. احتجاج کوونکو په یو چک پوسته برید وکړو او پوسټ په دغو احتجاج کوونکو کې ځینې په ډډ وویشتل. اوس خو د دوی شمیره کمه وه، خو کېدای شي په مستقبل کې د احتجاج کوونکو شمیره نوره هم زیاتوي. او که دې تاوتریخوالی یو بل یاغیتوب وزېږولو، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ګوندي ملکونه به دا یاغیتوب د لا زیاتولو هڅه وکړي. د ادارې په خبره په دې حالاتو کې به یو وزیر کا مشوره د یوې بلې لارې اختیارول وي، او هغه به د ټولګوندیز قامي حکومت او یو پیاوړي وزیر اعظم رامنځته کولو لاره وي. څوک چې په هیواد دننه د انتقاد کوونکو ځواب وکړي، د ګاونډیانو سره باوري اړیکې جوړ کړي او خراب اقتصاد را جوړ کړي. د ادارې په خبره د هر څو کلک اراده غواړي، او همدغه کلک اراده به پاکستان د استحکام په لور روان کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس چارواکي وای حکومت نړیوال بینک په مرسته د 309 میلیونو ډالرو خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د یوې نوې منصوبې راوړلو ته بیا کړی ده، او د دې لاندې به د پیښور او تورخم ترمنځ ډېر سهولتونه ورکول شي. د دغه منصوبې نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز ڈائریکٹر زاہد اللہ شنواری مشال ریڈیو توائی چې د نړیوال بینک لخوا د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نامه د یوې نوې منصوبې منظوري ورکړل شوې ده، او په دې کې به د پیښور او تورخم ترمنځ خلکو ته یو شمیر سهولتونه ورکولی شي.
د ورلد بینک طرف نه یو نوې پروجیکټ راغله ده چې هغه 309 ملیون ډالر یو پروجیکټ ده او په هغه کې د سلور لینا یو موټر وی شامل ده او بیا موټر وی سره سره سپیشل اکنامک زونز پکې جوړیږي لګیا دی چې هلته به انډسٹریل اسٹریٹ جوړیږي او هغه کې به ټیکس فری مراتب هلته خلکو ته حاصلی.
خیبر نه د قومي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری دغه منصوبې په اړه وایي
چې خیبر اکنامیک کوریډور دی، هغه پېښور نه به شروع کیږي تورخم پورې او په هغه کې به انډسٹریل زون هم پکې، مارکیټ به هم پکې، سبزی او د فروټ منډۍ به هم چې کوم شی نه دی طرف نه ځي او کوم شی نه افغانستان نه راځي.
دا چې دې منصوبې به په ځای ولس سروي په دې حکله په تورخم کې یو سوداګر فرید الله شینواری وایي
فائدہ والے پکې نشته چې ترقیاتی کارونه راځي نو فائدې پکې ډېرې دي ولې نه دي، خو چې دی یو خبره خیال پکې چې دستي د خلکو زره معاش چې کوم دی په دې باندې څه اثر ونه غورځي. کدا سه منسوبې موږ له خلک راوړي لګاولې نل سه موږ ته په هوا کې شنه باغونه شو دوني رونه تیر کړه چې موږ به تور خام کې دغه سیرتا هغه نن تم رزلټ یې زمينه ما بلې مینې څلور کال او شو چینل سیر غلي د غشتو روزګار خلکو نه واخښته.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کام کامرس اینڈ انڈسٹریز مشران وی په دې ورستو کې د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی. دوی وی 2012 کې 2.5 ارب ډالر وو خو په 2013 کې 900 ملیون ډالر ته راټیټ شوی، خو کدا سه نوې منصوبې راوړل شي نو بیرته بور سره خشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، له اختر رانګ دی کې دوه سره سم د خیبر د 412 سپلو خرص هم زیات شوې دي. زمون خبريال وای نن سبا د 400 د سپلو په دوکانونو کې ډیره غنه ویو د لرو لرو سیمو څخه خلک د سپلو خستر لپاره ورسي. نور تفصيل د شبیر احمد جان نو.
په 400 کې د لاس جوړ شوی سپلای نه یوازې ځای خلق خوښوي، بلکې د هیواد د بیلابیلو خارونو او صوبو خلق هم د دې اخیستولو دلته راځي. ولې د دې روزګار کوونکي وایي چې اوس د صوبې اټ غټ دوکانداران هم د دې ځای نه د خرڅ لپاره سپلای وړي. یو دکاندار بشیر احمد پدې باب لوای
دکانداران هم راځي، داسې عام گاکان د اسلام آباد نه، پینډې نه، لاور نه، فیصل آباد نه، د دې ټول زینو نه خلک راځي کراچۍ نه. ټو سټورونو والا لمنګ ورکو او د دې ځای شیز جوړیږي مګي الته
د کوي. دا پیښور حیات آباد نه د خپل ملګرو سره راغلی یو ځوان عاصم وای چې دا د لاس جوړ پیزار دی، نو د پاکستان علاوه بهر هیوادونو کې هم خلک ډیر خوښوي او زیاتره اوس د انټرنیټ د لارې خوښوي او راغواړي.
چپل اور سپلای چې کوم دی دا 400 مشوري نو موږ زیاتره تل کې ګرځو شاپس کې مشتا ریډی میډ ملاويږي، خو د دې ځای غنوم جوړ شوی دی نوم بس زیاتره خلک راځي کنه او هغه اعتماد دی چې دې ځای کې موږ ته خوشي ملو شي هر اختر کې راځو کنه. زیاتره موږ شاپینګ وغیرہ دې نه کوو د سپلو، زیاتره د بهر ملکونو ته اوس آنلاین هم د دې بزنس چلیږي نو بهر خلک ډیر خوښي. زیاتره د یورپین کنټریز کې اوس د یورپین سي کوم دی هم سپلای خوښي.
د پیښور په هنتن یوز د کون کې عثمان وای چې ډیر خلکو د انټرنیټ د لارې هم دا روزګار شروع کړ دی، خو له وای چې تر سو دلته پخپل نه وی راغلي او پخپل کتل نه وی او خوخه کړی نه وی نو سود یې نه کیږي.
زما یو فرند دی هغه هم خپل راغ دی کنه پیج دی نو هغه ما ته ویل چې مال 400 سپلای راغ کا ز خپل پیج باندې راغ کم خو هغه خرڅ کم مخ کی کنه خو هغه څه سیل نه کیږي څنګه چې دلته په راغ کیږي په دکان کې خلک پکې کنفیوز دي کنه چې اوس دا سپلای مال راي روړي دی ودا کوالټی دا څه نه وی دغه راغ په وجه باندې خلک آنلاین شاپینګ نه کوي دلته راغ ته زیات
د سپلو د کاروباریانو د اتحادی یو غړی مقصود وای چې وخت تیر دو سره سره دوی د سپلو قسمونو او ډیزاینونه هم بدل کړی دي.
چونکه مخکې خو صرف د 400 یو سپلای او بند سپلای او په پیخورې یا 412 سپلای په نوم به مشهور و. اوس چونکه خاص کر د فیسبوک د پانو سره چې لکه خلکو کوم ډیزاینونه پاغه باندې ورکړل او ډیزاینونه خورس تروزه چې کوم دی په د سپلو کې راغلي دي لکه نن سبا د زلمی سپلای ډیر اډوانس تا دینه مخکې د کپتان سپلای په یو نوم باندې خرڅېده.
دغه کاروباریان وای چې 400 کې روزانه تر 2000 جوړه سپلای تیاریږي، خو له هغه شان بازار یا خرڅ نه لري نو باید حکومت د دوی سره بهر ملکی بازارونو ته پرسایه کې مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو
اوریدونکو اوس هم راځو د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن درته د لیلۃ القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات ترکو دا ورس کله راځي هم دا راسته به هم اوري چې ضروری نه ده چې د قدر د شپې نخې نخانی درته معلوم شي بلکې په هر صورت کې عبادت کول ضروری دي پر دې موضوع د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کړې دي
د لیلۃ القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده لیلۃ القدر دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلېږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډېر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي نو په دې خاطر باندې لیلۃ القدر وایي دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی د یویشتم د څلېرویشتم د درویشتم او د اوویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د چلی رښتوم د شپې په واره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده او نور عام روایت چې دی هغه د طاق شپو په واره کې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راوبل او د لیلۃ القدر په واره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی تر رسیدلی او پښتنه ترې وکړه ده نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چې په صحابه کرام کې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرام کې کشر وو هغه مبارک نه پښتنه وکړل چې ته وایا هغه ورته فرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلې شم چې وشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړی دي لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسي نو دې وجنه دا لیلۃ القدر چې دی په دی اخیری عشره کې د اخیری عشرې و مشپ چې دی امدا راځي نو دا غالب ګمان دي دي ځین علماء د دین استدلال کړی دي چې دا د القدر کلمه په قران کریم کې په سورۃ قدر کې درې کار ته راغلي دا د نه حروف لري نه ته چې په دریو کې ضرب ورکی نو د دینه ویش جوړیږي نو همدغه ویشته مشپ ده ځین علماء به استدلال کوي کسړې هر شپه شل رکعت تراوی کی او په هر رکعت کې یو رکوع د قران کریم تلاوت کی نو بیخي اتوماتیکی توګه باندې په وشتم شپه باندې قران کریم ختميږي دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوښ
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې او زلبیا لړ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناور
پاکستان وزیر اعظم وایي غربي نړۍ باید ترهګري له اسلام سره ونه تړي عمران خان د څرګندونې نن په مکه کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې او آی سي سرمشري ته د وینا پر مهال د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای په دوهمه د قبایلي زلو د صوبای اسمبلۍ د 1400 د انتخاباتو لپاره د انتخابي نقو حتمي فهرست خپور کړی د کمیشن په وینا په انتخاباتو کې په یادو چوکیو د مقابلې لپاره 290 کسان په میدان کې د بلوچستان وکیلانو د مرکزي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز انصاف پر سر د ریفرنس خندنه کړې او له اختر وروسته د هېواد په کچه د احتجاج اعلان کړی د امریکا په ورجینیا بیچ ښار کې یو سرکاري ملازم چې ظاهرا ناراضه معلومېده د ښاروالۍ د ودانۍ پر ملازمینو یې په ډزو کې لږ طلبه یوولس کسان وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. پولیس وایي د بوسنیا په شمال لویدیځه سیمه کې نن د کډوالو په مرکز دننه د اور لګېدنې پېښه کې لږ تر لږه 2 کسان ژوبل شوي دي. انټرفاکس او تاس خبرې انسونه خبر ورکوي چې نن د مرکزي روسیې په ژینسک ښارګوټي کې د چاودېدونکو توکو په کارخانه کې دننه د چاودنې له کبله لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي. د سعودي عرب بادشاه سلمان ویلي ایران د هغو ترهګرو ملیشو مرسته کوي کومې چې د تیلو نړیوال د سر او سیمه ییز امنیت ته خطر جوړوي. نوموړي دا څرګندونې نن د اسلامي هیوادونو د سرمشري پر مهال په ایران چې په اسلامي کانفرانس کې استازیتوب لري د بریدونو ترسره کولو تورنې رد کړې دي. افغانستان نن د انګلستان په برسټل ښار کې د استرالیا خلاف د ورلډ کپ د سلسلې لومړنۍ لوبه ترسره کوي. دوی بیټنګ کوي خو ښه پیل نه دی کړی. شهزاد او حضرت زازی وکټې بایللې. لږه شېبه وړاندې پورې دوی په 53 کې د 2 لوبغاړو په تاوان 48 منډې جوړې کړې. پرون د ویسټ انډیز او پاکستان پر مخ لوبه وشوه چې ویسټ انډیز وګټل.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه داشان په ټویټر او مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه واوري. دا دغه تپراتی وی اوس هم ما فرخند اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار نگین صادق پور ته اجازه ورکړي. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ د اړخې د خوده پامان او وختونو په خوښۍ.